ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی ملي حامد زاده او ټکنیکی ملګری روح الله زدران نیکی هلې او سلامونه ومني. په کندهار کې د مرګونی پیښې له پس د افغان ولسمشر لخوا دا اعلان چې د دې پلټنې به کېږي د دې خپرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورنۍ سیمې د نړیوال مطالب مدله هم راوړي د خپرونې په وروستۍ نیمې کې بدلته دوه ولې دې خپرونې جمهوریت او دوه خپرونې وړاندې کوو چې یو پکې جمهوریت هم ده. خو له هر څه مخکې خبرونه د مریخانې سره
السلام علیکم ټټول اول پام وکړئ د خبرونو سټکوتا. افغان ولسمشر د کندهار پر ولایتي مشرتابه د پرونی حمله د پلټنو حکم ورکړی. وفاقي کابینه فیصله کړې پخوانی فاټا ته د ان اف سی اوارډ 3% حصہ ورکوي او د امریکا خزانه وزیر په سعودي عرب کې اقتصادي هونډې ته د تللو نه انکار کړی. تفصیل: افغان ولسمشر اشرف غنی د استخباراتو مشر معصوم ستانکزی ته د کندهار د پرونی برید پلټنو امر کړی دی. نوموړي بیګا تر هغې وروسته ویډیویي وینا وکړه چې پرون مازیګر د کندهار والی په دفتر کې د یو ساتونکي په ډزو کې د کندهار د پولیسو مشر جنرال عبدالرازق او د ولایت استخباراتي چارو مشر جنرال عبدالمومن حسین خیل وژل شول. غنی ولس ته ډاډ ورکړ چې زر به د کندهار حالات عادي شي.
په یوې دردونکې پیښه کې د کندهار ولایت د امنیت قومندان او دغه ولایت د ملي امنیت رئیس په شهادت رسیدلی دي. ټولو قدرمنو هیوادوالو په خاصه توګه د کندهار اوسیدونکو ته ډاډ ورکوم چې ډېر ژر به حالات عادي وضعیت ته وګرځي.
نیټو وای د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر هم پرون د پیښې په ځای کې و چې لسیمې روغ وتلې. البته په ډزو کې دوه امریکایان او د نړیوالو ځواکونو یو قراردادي ژوبل شوي. افغان چارواکي وایي په ډزو کې د کندهار والی زلمی ویسا د پولیسو یو لوړ پوړی قومندان او د والی ویاند هم ژوبل دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بهرنیو چارو وزارت او د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا بیګا په جدا جدا بیانونو کې د برید غندنه کړې. د امریکا بهرنیو چارو وزارت هم په کندهار کې پر ولایت تی مشرتابه برید غندلې دي و سوالو طالبانو د حمله ذمہواری منلې. وفاقی کابینه پخوانی فاټا ته د نېشنل فاینانس کمیشن یا ان اف سی اوارډ 3% برخه ورکولو او په اوارډ کې د صوبو د حصو کمولو فیصله کړې ده. د زیارت په ورځ وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په اسلام آباد کې د وفاقی کابینه تر غونډې وروسته د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری خبریالانو ته وویل چې فاټا سیکرټریټ به ختمول کیږي او د سیمې ټولې انتظامی چارې به د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر سیکرټریټ سنبالوي. فواد چودھری وویل عمران خان د ان اف سی اوارډ پروسې په چټکه د سرته رسولو امر کړی. د راولپنډي او اسلام آباد خبریالانو په حکومت غږ کړی چې د کیټو ټلویزیون خبریال سهیل احمد وژون کې دی ونیسي. دوی پرون مازیګر په مظاهره کې له حکومت د خبریالانو د ساتنې غوښتنه وکړه. د پاکستان د خبریالانو فدرالي ټولنې مشر افضل بټ تر مظاهره پس مشال ریډیو ته ویل حکومت دې د غندنو پر ځای عملی اقدام وکړي ځکه چې خبریالانو ته زیات ګواښونه کیږي. سهیل احمد اکتوبر په 14 د هریپور پولیسو مشر دفتر ته ورغلی او هلته شکایت کړی چې د نشه یي موادو خرڅونکو ورته د مرګ دړکه کړې. نوموړی چې د پولیسو له دفتر نه کور ته روان و نو وسلوالو وویشتو. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د پاکستان تحریک انصاف په حکومت تنقید کړی چې د ناکامه تګلارو له امله ولس پریشان دی او دوی کوشش کوي چې د چین پاکستان اقتصادي رادارې پروژې ناکامه شي. پرون ماښام په کوټه کې د دینی عالمانو په یو غونډه کې نوموړي په عمران خان تور پورې کړ چې په درغلې په واک کې راغلی دی. مولانا فضل الرحمان د حکومت پالیسیانې د ولس لپاره بې فائدې او بللې چې ورسره ګراني سیوا شوي. نوموړي وویل د زمینی انتخاباتو نتیجو ثابته کړه چې په عامو انتخاباتو کې ټګي شوې وه خو حکومت او الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د درغلو تورونه رد کړي دي. حکومت وايي د اقتصادي مسلو په حل کولو هم کار روان دي. خبرونه د مشال ریډیو نه. د ننګرهار والی په ولس غږ کړی چې سبا ته د ولسی جرګې په ټاکنو کې برخه واخلي. حیات الله حیات پرون په جلال آباد کې خبریالانو ته ویل چارواکو د انتخاباتو تیاری مکمل کړي او امنیتي ځواکونه به د ووټ ورکولو د مرکزونو ساتنه کوي.
دفاعي او امنیتي ځواکونو د ټولو رای ورکول مراکز لپاره لازم امنیتي تدابیر نیولي دي. په ټولو ولسونو غږ کوم چې په دغه ملي پروسه کې چې د ولسي جرګې لپاره د نوماندانو ټاکنه ده برخه واخلئ او د خپلې خوښې نوماند ته خپله رایه ورکړئ.
د افغانستان د ولسی جرګې اقامي اسمبلی انتخابات په داسې مهال کېږي چې د هیواد په مختلفو برخو کې د ناامنۍ او پیښې زیاتې شوې دي او په تیرو دوه ورځو کې په لویو بریدونو کې د پارلمان چوکۍ ته یو نوماند عبدالجبار قهرمان او د کندهار دوه لړپوړي امنیتي چارواکي ووژل شول. د افغانستان ولسی جرګه 209 چوکۍ لري چې ورته سلګونو کسانو ځانونه نومولي دي. د امریکا د خزانه وزیر سټیون منوچین په سعودي عرب کې په یو اقتصادي غونډه کې د ګډون کولو نه پشا شوې دي. دا فیصله په داسې حال کې اخیستل شوې چې د یو سعودي خبریال د لادرکه کېدو په پیښه کې د سعودي عرب د لاس لرلو تورونه دي. منوچین پرون په ټویټر پاڼه ولیکل چې دا پریکړه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سره د ملاقات وروسته شوې. روانه اونۍ پومپیو ریاض ته تللی او د سعودي پاچا سلمان سره د خبریال جمال خاشوګدي د لادرکه کېدو او د هغه د مبینه وژنې په اړه غږېدلی. پومپیو خبریالانو ته ویلي چې د امریکا انتظامیه به د سعودي او ترکیې په لټنو نتیجې ته صبر کوي او وروسته به واشنگټن خپل رد عمل ښایي. د روس ولسمشر ولادمیر پوتین دعوه کړي چې اسلامي دولت وسلوالو په روستو کې شاوخوا 200 کسان د شام په هغه برخه کې ارغمال کړي چې د امریکا ملاتړ لرونکي ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمه ده. په دغه دعوه د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان پوښتنه راپورته کړې. د روس په سوچي سیمه کې پرون د تګلارو یا نړیوال فورم کې پوتین وویل چې په ارغمل شو کې یو شمېر امریکایي او اروپایي وګړي شامل دي او ادعا یې وکړه چې اسلامي دولت وسلوال د خپل واک سیمه د فرات سین تر چپې غاړې غزوي چې اوسمهال د امریکا ملاتړ لرونکي شامي جمهوري ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. پوتین وضاحت ورنکړ چې وسلوال څه غوښتنې لري خو ویل چې شاوخوا 130 کورنۍ یرغمل کړي دي. پوتین وویل وسلوالو خبرداري ورکړي چې که غوښتنې ونه منل شي نو هره ورځ به 10 کسان وژني. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه اوس تکرن صوبې او د موسم حال ته وکشي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ خرڅې کیږي او په 1.4 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.2 روپۍ او په 1.2 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.5 روپۍ 10 پیسې او په 1.5 روپۍ 40 پیسې. یو درهم په 6.40 روپۍ خرڅې کیږي او په 6.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 15.10 روپۍ او په 6.10 روپۍ. یو افغانۍ په 2.80 روپۍ او په 2.20 روپۍ. او په یو پاکستانی روپۍ 3.60 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.60 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې موسم وچوي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 11 او زیات نه زیات 28، بنو کې 14 او 10 او په کوټه کې 14 او 22 وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږه همکاري ملي حامد زاده او د موسم حال او د کرم شوبې مدیر ابي اکرم خان ناوريدي د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې د کندهار د پیښې پلټنې د پاره یو ډله ګمارلې.
ښاغلی معصوم ستانکزی د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارت لوړ رتبه مسؤلین د افغانستان د کماندو زړور ځواکونه کندهار ته ورسید.
په پاکستان کې د یو خبریال له وجنې نه پس خبریالانو احتجاج پیل کړی.
پختون جرنالیست اسوسییشن د دې په کلګو ټکو باندې غندنه کوي او حکومت ته دا وایو چې صحافیانو لپاره تحفظ ورکړی شي.
ټول دنیا کې په ټولنیزو پاڼو باندې د می ټو د ټاګ یا د هاشټاګ نه پس په دنیا کې دغه خبرې روانې دي. خو د پیښور په هنتون یو جنۍ وایي
یونیورسيټي کې ډېر زیات ریپورت شوی دي، کیسونه دفترو کې هم ریپورت شوی دي.
ونی د خبرونه جمهوریت کې وواوري
عام خلق ټول د ټول ولسنا صاحب د نظر خلق مشران ټول شي شراتول شي یو موضوع پر دې یو مشوره و
د مرمنو لپاره. ونی د خبرولو تاندې هلي هم لرو د مشال تر څنګ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپني غوړی. ورته د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورته. افغان ولسمشر اشرف غنی د کندهار تر خونړی برید ورشتو په خار کې د امنیت عادی کې دوه ډاډ ورکړی دی. نو موړي بیګا په یو وینا کې د ملي امنیت مشر ته د پیښې د پلټنو امر وکړ. تفصیل د احمد ثقل په دې راپور کې.
ټاکل شوی چې د ملي امنیت د عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی په مشرۍ د حکومت یو جګپوړی پلاوی د کندهار د خونړۍ پیښې په اړه تحقیقات وکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون په یوه وینا کې ډاډ ورکړ چې د کندهار وضعیت به ډیر ژر عادي شي. ولسمشر غنی تایید کړه چې امنیت قومندان جنرال عبدالرازق او د امنیت رئیس عبدالمؤمن حسین خیل د کندهار د والی په دفتر کې د پنجشنبې ورځې په پیښه کې وژل شوي دي. ښاغلی غنی په دې ویډیویي وینا کې چې مخام خبره شو زیاته کړه،
د وضعیت د کنټرول لپاره د ملي امنیت لوی رئیس ښاغلی معصوم ستانکزی، د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارت لوړ رتبه مسؤلین او همدارنګه د افغانستان د کماندو زړور ځواکونه کندهار ته ورسی.
لدې مخکې ځینو رسنیو ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د کندهار والی زلمی ویسا هم په پیښه کې وژل شوی دی، خو د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین جنرال اختر محمد ابراهیمی تیر ماښام د وسلوالو ځواکونو له لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ښاغلی ویسا او د پولیسو د 404 میوان زون قومندان جنرال نبی الهام په پیښه کې ټپیان شوي او په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. لوی درستیز ښاغلی یفتلی وویل چې برید کوونکی د کندهار د والی د ساتونکو له ډلې څخه و.
فردی کې مرام کل بدین نام داشت، از جمله محافظین والی سرولت قندار بودن.
د دوړو چارواکو په وینا د زه هغه محل وشوي چې د کندهار امنیتی چارواکي د غونډو له تالاره د وټلو په حال کې و. چارواکي زیاتوي چې په دې غونډه کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د امنیت په اړه بحث وشو او په افغانستان کې د ډیر نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکات میلر هم ګډون پکې درلود. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې په دې پیښه کې یو امریکایي سرتیری، یو ملکی امریکایي او د نړیوال ائتلاف یو قراردادي هم ټپیان شوي، خو جنرال میلر ته کوم زیان نه دی اوښتی. په دې پیښه کې د ملي ټلویزیون فلم اخیستونکی محمد سلیم انګار هم وژل شوی او د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر مشر عزیز احمد عزیزی ټپي شوی دی. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان حکومت ویلی چې قبایلی سیمو ته به د کامی مالیاتي کمیشن له پیسو څخه 3% برخه ورکوي. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د وفاقي کابینې په غونډه کې شوې. په دې اړه تفصیل احمد شاه اعظمی راکوي.
د وفاقي کابینې له غونډې وروسته خبري غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري وویل چې حکومت په خیبر پښتونخوا کې د فاټا د اورګډولو چارې په منظم ډول پر مخ وړي او په دې لړ کې پر اصلاحاتو کار پیل کړی دی.
این ایف سی ایوارڈ میں صوبے جو ہیں وہ اپنا حصہ کم کریں گے اور یہ حصہ فاٹا کو جائے گا 3%.
فواد چودھری وائی پینفسی ایوارڈ کی بسوبے خپل برخه کموي او دا به فاټا تور کوي چې فاټا 3% برخه تر لاسه کړي. د دې وروسته به د فاټا پر لوی پرمختیایي پلان کار پیلېږي. په دې لړ کې وزیر اعظم عمران خان د خزانه وزیر اسد عمر ته لارښوونه کړې چې په سم دستي توګه دی پینفسی ایوارڈ کې د بدلون عمل ګړندی کړي او د هغه دی بیا کتنه وکړي. دم گڑی په پاکستان کې د قومي مالیاتي ایوارډ 2.15% پیسې وفاقي حکومت وړي او په پاتې 5.15% پیسو کې 5.45% پنجاب، 4.55% سند، 4.82% خیبر پښتونخوا او 9.09% بلوچستان صوبیت ورکول کیږي. فواد چودری غونډه د وینا پر مهال زیاته کړه چې د قبایلی سیمو د انتظامی چارو دفتر فاټا سیکریټریټ په لمنځه ځي او کارونه باید د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی دفتر پر مخ وړي. د هغه وروسته چې روان 2013 کال د مې پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې 35 ترمیم وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبا ورګډ کړ سو او له دې سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه څه باندې یو پیړی زوړ قانون هم ختم کړل سو. ها وخت د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د قبایلی سیمو لپاره د اف سی آر پر ځای د فاټا انټریم گورننس ریګولیشن په نامه د حکومتداري یو عبوري قانون نافذ کړ. خو د قبایلی سیمو یو شمېر وګړي اوس هم شکایت کوي چې هلته لودي سره د اف سی آر قانون له مخې چلند کیږي او فاټا اصلاحات د ځنډ ښکار دي. د فاټا وکیلانو اتحادیه پخوانی مشر اعجاز مومند هم دا خبره کوي.
دلته بل کمیټه جوړه شوله او په هغه کې هغه خلک رالل، هغه خلک واغستل شو چې په هغه سابقه زړو وختونو کې کم خلک د اف سی آر ډېر زیات حمایت کوونکو او د زور سیستم د ساتلو خواهش هغوی لرو چې په هغه کې ډېر زیات بیوروکریټس هم وو، سه ایمنیز هم وو او هغوی لاړل وزیر اعظم صاحب پکېناستل چې نه موږ یو نوی سیټ اپ برابرو. هغه کې به په مرکز باندې د پیسو بوج هم کم راشي او زړه سټیټس کو چې کومه ده د فاټا زور سیستم هغه د بحاله کولو یو کوشش دی روان کړی دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر پر شپږمه نیټه د پاټا او فاټا په خیبر پښتونخوا کې د اورګډولو چاري ګړندې کول لپاره دغه کاري ډله وګمارله چې کاري فاټا په خیبر پښتونخوا کې اورګډول د صوبایي اسمبلی او بلدیاتي ادارو انتخابات کول د سل عرب روپۍ مالی پانګه برابرول او د هر څه په 15 کلونو کې سرته رسول دي. یادی ډلی او حکومت د اجازه مومن تورونه رد کړي او وایي چې په قبایلی سیمو کې د عدالتي او امنیتي اصلاحاتو لپاره حکومت کار پیل کړی دی.
اوریدونکو د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن تور پورې کړی دی چې په پاکستان کې د جمهوریت په نوم امیریت دی او دا چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د انتخاباتي درغلۍ له لارې ټاکل شوی. په دې اړه تفصیل ایوب ترین راکوي.
د جمعیت علما اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن تیر ماښام په کوټه کې د علماو کنوینشن یا غونډې ته د وینا کول پر وخت وویل چې دوی تر اوسه اوسنۍ حکومت په زړه نه دی منلی، ځکه چې دا حکومت د ولس په ووټ نه دی راغلی. نوموړي و وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره کولو سره وویل چې هغه به پخوا ټول سیاستوالان غله بلل او خپله د درغلۍ د لارې په حکومت باندې قابض شو. مولانا فضل الرحمن دا هم وویل چې تیرو حکومتونو په ډېر مشکل سره د چین پاکستان اقتصادي راداري پروژه پیل کړې وه، خو اوسنی حکومت د ده په وینا چې د امریکې د خوشحاله کولو لپاره دغه پروژه ناکامه کول غواړي. لیکن جمعیت علما اسلام به دغه پروژه و ناکامۍ ته نه پرېږدي، ځکه چې د دې سره د پاکستان سباون او د ولس اقتصادي ګټې تړلې دي. د جمعیت علما اسلام امیر زیاته کړه چې د یو پلان لاندې د مذهبي قوتونو په منځ کې نفاق پیدا کولو هڅې روانې سوي دي. په کار دي چې په داسې حال کې حقیقي عالمان او د جمعیت کارکوونکي سره یو موټ سي.
مولوی کی صورت میں آپ کے مقابلے میں مولوی لائے جاتے.
د جمعیت علما اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمان وای چې د ملا په بڼه کې ملا ستاسو په مقابل کې راوستل کیږي چې موخه په خلکو کې انتشار پیدا کول دي چې د حمله دي او هغه حمله دي، نو موږ د کوم لا خبر رښتیا ومنو. د مولانا فضل الرحمان په وینا چې د اوسنۍ حکومت تک لارې یا پالیسیانې د ولس په ګټه نه دي، نو ځکه جمعیت به د نورو سیاسي جماعتو په کومک هر ځای نه یوازې دغه پالیسیانو مخالفت کوي، بلکې د هیواد د سیاسي او معاشي استحکام لپاره به خپل کردار هم په ښه توګه ادا کوي. مولانا فضل الرحمان دا هم وویل چې د اوسنۍ حکومت د راتګ سره یو اړخ ته د روپۍ په مقابل کې ډالر ډېر پورته تللی دی، نو بل لور ته په هیواد کې ګرانی هم زیاته شوې ده او د غریب ولس لپاره د خوراکي شیانو پرانولو کې ډېر مشکلات دي. د جمعیت علما اسلام مرکزی امیر یو ځل بیا وویل چې د اکتوبر په 14مه نیټه په هیواد کې د قومي او د صوبایي اسمبلیانو پر خالي چوکیانو باندې سوي انتخاباتو څخه دا ثابته شوه چې په عام انتخاباتو کې په لویه کچه داندلی یا درغلی شوې وه، ځکه چې په دې انتخاباتو کې تحریک انصاف خپلې ګټلې چوکیانې بېرته د لاسه ورکړې دي. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې د مولانا فضل الرحمان لخوا د دې څخه له مخه هم په عام انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه لګېدلي وو، خو حکومت بیا په خاصه توګه د الیکشن کمیشن لخوا همیش دا تورونه په کلکه سره رد شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د راولپنډا او اسلام آباد خبریالانو له حکومت غوښتنه کړې چې په هریپور کې د خبریال سهیل احمد وجون کې زر تر دره ونیسي او عدالت ته وړاندې کړي. دوی پرون په مظاهره کې پر حکومت غږ وکړ چې د خبریالانو ساتنه باوري کړي. تفصیل احمد الله راکړي.
اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته راغونډ شوي دا خبریالان د خیبر پښتونخوا په هریپور ضلعه کې وجل شوي خبریال سویل احمد د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوي او وایي حکومت دې د خبریالانو تحفظ یقیني کړي. د شخصي تلویزیون کیټو ټي وی خبریال سویل احمد چې د تیرې نهې په ورځ د هریپور ضلعي پولیسو مشر ته درخواست ورکړې وه چې ورته د نشه یي توکې خرڅونکو لخوا د مرګ دړکه ورکړې شوې ده. نوموړی چې کله د پولیسو دفتر نه خپل کور ته روان و، نو په لاره کې ځینې کسانو په ډزو ووجلو. پینډه اسلام آباد جورنالستانو تنظیم آر آئی یو جې د سوري لاندې پروند زیارت پورس په اسلام آباد کې شوې مظاهره کې د خبریالانو وینا وه. د سویل احمد قاتلان تر اوسه نه نیول کېدل د افسوس وړ خبره ده، ځکه چې نوموړي په خپل پولیسو ته درخواست ورکړې وو او چې د چانه ورته خطره وه، نو د هغه کسانو نمونه یې پکې لیکلي وو. د یاد تنظیم صدر مبارک زیب مشال ریډیو ته وویل
چې صحافي قتل شي بیا د هغې مختلف جسټیفیکیشن راشي چې په دې کې دا انوالو ده. اصل ایشوز دا دی چې زمونږ لیګل سیستم دونه کمزور دی، لکه کافی چې دی هغه خپل فیملی ته دو وخت روټی نشي راوړی، هغه به دونه پیسې کم ځای نه افورډ کړي چې هغه یو ښه وکیل ونیسي او د هغه کیس پرسو کړي. موږ تیر شوي حکومت سره هم دا خبره کړې وه چې یاره تاسو داسې یو فنډ کریئټ کړئ چې زموږ کوم ملګري شهیدان شي هغو فیملی ته داسې انیشیل سپورټ ملاو شي چې د هغو چې کوم ژوند دی هغه هم په څه طریقې سره تېرېدل شروع شي.
په اسلام آباد کې د پښتنو خبریالانو تنظیم پښتون جرنلسټ اسوسیشن مرستیال صدر طارق وردګ وینا وه چې تر څو حکومت د خبریال سویل احمد قاتلان ونه نیسي تر هغه وخته به خپلې مظاهرې جاری ساتي.
پښتون جرنلسټ اسوسیشن د دې په کلکو ټکو باندې غندنه کوو او حکومت ته دا وایو چې صحافیانو له تحفظ ورکړی شي، بس نور دا سیز مونږ نشو برداشت کولی او زمونږ چې کوم تنظیم دی مخ په وړاندې دا احتجاج بوتللو دپاره هم یو لایحه عمل تیار کړی دی.
د جرنالستانو فدرالي اتحادیې پی ایف یو جی مشر افضل بټ چې په مظاهره کې هم موجود وو مشال ریډیو ته وویل په ملک کې ورځ تر ورځه صحافت کول ګرانیږي، که حکومت د یو خبریال قاتل ته سزا ورکړی وي نو حالات به اوس داسې نه وو.
پاکستان کی پولیټیکل پارټیز، پاکستان کی اسټابلیشمنت،
د پاکستان سیاسي ګوندونه، د پاکستان اسټابلیشمنت او د پاکستان حکومت لپاره د یو خبریال وجنه څپېخه نه ده. په پاکستان کې چې هر څوک خبریال په نخه کوي نو هغوی زورور وي او د یو خبریال کورنۍ دومره وس نه لري چې په هر ډګر د قاتلانو مقابله وکړي. نو حکومت له پکار دی چې د خبریالانو د تحفظ لپاره د ګامونه پورته کړي، خو له بده مرغه د هرې پیښې وروسته حکومت صرف د غندنې یو پیغام جاری کړي او قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړي، حالانکه د حکومت کار غوښتنه کول نه بلکې عمل کول وي. په پاکستان کې د مطبوعاتو لپاره کارکونکي یوې غیر سرکاري ادارې آی ایم ایس تر مخه په پاکستان کې د کال 2000 نه تر دې دمه 160 نه زیات خبریالان او کیمرامینان وجلې شوي دي او صرف په تیرو دریو کلونو کې د 400 نه زیات خبریالان وجلې شوي دي.
تبصری، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د پاکستان حکومت په هیواد کې د موبایل ټلیفونونو د رجسترولو بهیر تر نامعلومه مودې غځولې ده. دا پریکړه د هیواد د مخابراتو ادارې پرون تر هغې وروسته وکړه چې د موبایل ټلیفون له کاروبارانو سره د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ اړوند کمیټو دا کار ناقانونه او د ولس په تاوان وباله. په دې اړه تفصیل احمد شازمی وړاندې کوي.
د پاکستان مخابراتو ادارې د روان 2013 کال د اکتوبر پر 12 اعلان کړی وو چې د موبایل یا ګرځند ټلیفون ټول کارکونکي د اکتوبر تر 20 د ټلیفون پیژندنې نړیوال شناخت نمبر درج کړي، کنه د دوی ټلیفونونه بغیر فعال کړل سي. دا ګام د ولس او د ټلیفون د کاروباریانو د اندېښنې وړ وګرځېدی چې د مخنیوي لپاره پر حکومت فشار واچول سو. د دې ورسره کاروباریانو او پارلماني استازو له اړوند حکومتي چارواکو سره خبرې اترې پیل کړې. د پاکستان په سینټ کې د انفارمیشن ټیکنالوژي لپاره د سټینډینګ کمیټي غړی سینیټر تاج محمد افریدی وایي چې د اکتوبر پر 13 د مخابراتو ادارې له چارواکو سره تر غونډې وروسته د موبایل ټلیفونونو راجسترول لړۍ تر نامعلومه مودې وځنډول شوه.
ایران ته دا چانس ملاویدل په کارو چې دو مارکیټ نه بیا پاکستان مارکیټ هغه موبایل راوړي چې هغه آئینی باندې یو موبایل وي. نو هغه ډیلران به اوس په کوشش شروع کړي خودستی چې دا شی بلاک شوی نو پاکستانی پبلک ته بډر لوی نقصان رسې دی او هغه غریب طبقه ته بډر زیات رسې دی چې کم غریب اوسا د چاینا موبایل دی او دلته کمزوري دی بل موبایل دی. چنئی کمیټه آی ټی او ګورنمنټ به خبر کړو ته چې کم اقدام دی تاسو غیر آئینی اقدام دی دا پوسپون کوي او خلکو لا ټایم ورکوي چې په دې باندې عوام تیار شي.
پر پارلماني غړو سربیره د موبایل ټلیفونونو یو کاروباري حاجی ظفر الله کاکړ مشال لري ته ویل چې دوی هم د پاکستان د انفارمیشن ټیکنالوژي له وزیر او د مخابراتي ادارې له چارواکو سره لیدنه وکړه او د هغوی مخ ته خپلې غوښتنې اکسي شوې.
موږ حکومت دا مطالبه وکړه چې موږ و ټول دکانداران ټول کاروباران ته لیګل امپورټ اجازه ورکړه. موږ د ټیکس لپاره بالکل تیار یو، مناسب ټیکس شیر دی چې موږ ټول دکانداران ټول کاروباران ټول ډریلران د دې ټیکس ادا کړو. نو بلکې دلته زموږ مسله دا جوړ شوې ده پاکستان کې څلور کمپنۍ دي، 15 کمپنۍ دي، هغه دا زور لګي چې په ټول پاکستان کې دا شیل بند شي او دا 15 کمپنۍ د ټوټل کاروبار درلاسه کړي.
په پاکستان کې د بی سروې لمخې د موبایل ټلیفون د کاروونکو شمیر څه باندې 9 کروڑ دی. د دې هیواد د مخابراتو ادارې پر خپل ویبپاڼې لیکلي چې د موبایل ټلیفون کاروونکي دي د تصدیق لپاره د خپل ټلیفون شناختي شمیره یا آی ایم ای آی د پیغام له لارې 8 4 8 4 ته ولیږي. که په ځواب کې د صحیح نښه یا ویلډ راسي نو ټلیفون راجستر سو، او که چیرې د غلط نښه یا بلاکډ راسي نو ټلیفون غلا سوی یا قاچاق سوی دی. بلخوا پر موبایل ټلیفون د سټیریک، هش، شپږ څلور هش په کښې کاږلو سره د آی ایم ای آی شمېره معلومېدای سي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ. له یوې مودې راهیسې په نړۍ او په هند کې پر سیاستوالانو، هنرمندانو، یو شمېر نورو پیژندل شوو سړیو د جنسي ځورونو تورونه پورې شوي دي. د اکتوبر په 18مه د هند د بهرنیو چارو وزیر مرستیال مبشر جواد اکبر تر هغې وروسته استعفا ورکړه چې یو شمېر ښځو خبریالانو ورباندې د جنسي ځورونې تورونه پورې کړل. په دې اړه تفصیل اسرار عالم محمد وړاندې کوي.
په نړۍ او بیا په هند کې د میرمنو لخوا په رسنیو کې د میټو هیشټیګ سره په سړو د جنسي ځورونو تورونه اوس په پاکستان کې هم تسترګو کیږي. سندرغاړي، ماډل او فلم جوړونکي میشا شفی په اپریل میاشت کې پر ټویټر ولیکل چې په وار وار د سندرغاړي او فلم جوړونکي علي ظفر لخوا له جنسي ځورونو سره مخامخ شوې ده. که څه هم علي ظفر دغه تورونه رد کړي، خو په پاکستان کې د میرمنو حقونو لپاره مبارزه کوونکي وایي د نورو هیوادونو په څیر د دې هیواد په تعلیمي ادارو، بازارونو او کار په ځایونو کې هم میرمنې د سړو لخوا له جنسي ځورونو سره مخ کیږي. په پېښور کې مدني فعاله طاهره کلیم وایي په پاکستان کې د جنسي ځورونو ښکار شوې میرمنې ځکه چوپ دي چې بیا یې په ټولنه کې ځای ورکیږي یا ژوند له لاسه ورکوي.
کم مشکلات سره زمونږ د کورونو نه خصوصا د پښتنې معاشرې نه دا جنکۍ راوځي او سبقونه وایي، نو اولنۍ خبره خو دا کېږي چې تعلیمي ادارې ته خو د لیبو خو په مونږ پسې به داسې سکیسم سکینډل یا داسې مسله نه راوړي. نو لومړی خو دوی د کور د لرې نه دا غږ نه کوي چې مونږ باندې به یا دا تعلیم یا دا کار بند کړی شي، او اخرنۍ چې کوم د دې یو غټ هغه د عادي مطابق تمرین کېږي. مطلب چا سره چې زیاتی شوې وي هغه کس ته بد کتل کېږي چې دې خبره اوس ولې وکړه، دا وکړې ولې پاتې شوې وه، دا خو زمونږ معاشره ده، دې ته د خپل ځک خیال نه و. دا ټولې خبرې دي د دې ودې نه خلک خبرې نه کوي.
د اورت فاونډیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشره شبینه ایاز بیا وایي چې په پاکستان کې د جنسي ځورونو ښکار شوو یو شمېر میرمنو خپل غږ راپورته کړی خو انصاف ورته نه دی ملاو شوی. نوموړی وایي د ظلم ښکار شوې جینۍ هم مړه شوې او هم پړه شوې، ځکه که یو خوا د دا قسمه جینکو سره خپل خپلوان نه ودرېږي، نو بل خوا د دا قسمه پېښو د مخنیوي لپاره کوټلي قوانین هم نشته.
سپیشلی پېښور کې چې یونیورسټۍ کې ډېر زیات رپورټ شوي دي، کیسونه دفترو کې هم رپورټ شوي دي، خو لا چې دا دی چې دې باندې چې کوم قانون دی چې سیکچوئل هراسمنت کمیټي او د هغې نه پر هغې باندې سداسې اکشن نه مونږ رپورٹ کیږي، خو ایکشن مونږ ته ښکاري نه. وجہ ہو یہ وجہ دے چې دا مطلب دا نه پیٹریارکل سیٹ اپ دے کنه چې دا کمیټه کې چې کم کسان راځي اغي خپل سینیئر یا خپل کولیګ چې کم دی اغي بچ کوي، اغي یا پیٹریارکل منډ سایډ مطلب پدرشاهي معاشره دی. نو
همدارس د پاکستان تحریک انصاف د خبر پختونخوا د خزینه څنګه پخوانی مشره فرزانه زین له مشالو سره په خبرو کې ویل چې په سیاسي ګوندونو کې هم میرمنو ته خنه قتل کیږي. نو موري پر دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه چې په سیاسي پټیو کې میرمنې لڅ مشکلات سره مخ کیږي، خو زیاته یې کړه
او صرف دوره به ویل غواړم چې سمو کورونو خزو چې دې نو خپل کور دي کینی پالیټکس ته نه راوځي، ځکه چې دا د هرې خزې د وس کار نه. کول زما پیرنټس ته دغه دي چې سمو کورونو خزې بالکل مرا پرېږ دی دي ته، نو بس سمو کورونو خزو ته ډېر مشکلات دي، نو زه هر خبر خو کولی نشم کنه.
د حکومتي ګوند او پاکستان تحریک انصاف او د خیبر پختونخوا د موجوده اسمبلی غړي ستار افرین بیا دغه تورونه رد کړل او زیاته یې کړه چې د دوی په ګوند او نورو پارټیو کې د میرمنو ډېر خیال ساتل کیږي.
زه به دومره ووایم چې دلته کې خو داسې څه نه کېږي. ماته معلومات نشته چې څوک په جنسي ځورونو کې ککړ وګرځي هغوی ته څه سزا ملاویږي. البته دا په انسانانو پورې اړه لري او چې څوک شوي نو هیڅوک ورته څه نشي ویلی.
اور یہ تو میں تو یہ کہوں کہ انسان پہ اپنے پر ڈیپینڈ کر، کوئی خود نہ ہو تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا.
ستارہ افرین لمشال اسرا پہ خبروں کی زیادہ اکڑا چردوی حکومت پہ خیبر پختونخوا کے دا میرمنو پر ضد څه قسمه تشدد یا جنسی تیرے د مخنیوی لپاره سخت قوانین جوړ کړي، او همدغه وجہ ده چې په دې صوبه کې په خزو د جنسی ځورونو پیښې د نشت برابرې دي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال ریډیو ته وګي اوس د یوې نیمې بجې د خبرونو لنډیز د ملیحا امیرزاده نه.
افغان ولسمشر اشرف غنی د استخباراتو مشر معصوم ستانکزی ته د کندهار د پرونی برید پلټنو امر کړی دی. نوموړي بیګا تر هغې وروسته ویډیویي وینا وکړه چې پرون مازیګر د کندهار والي په دفتر کې د یو ساتونکي په ډزو کې د کندهار د پولیسو مشر جنرل عبدالرازق او د ولایت استخباراتي چارو مشر جنرل عبدالمومن حسین خیل ووژل شو. پاکستان او امریکا د برید غندنه کړې ده او سوالو طالبانو د حملې ذمهواري منلې. د یو تازه خبر له مخې د افغانستان په کندهار ولایت کې د اکتوبر 6مې انتخابات د یوې هفتې لپاره ډول شوې دي. دا خبره د ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوی مشال ویډیو ته وکړه. دا فیصله د کندهار د پرونی پیښې پس مخې ته اخیستل شوې ده. وفاقی کابینه په خوانې فاټا ته د نېشنل فاینانس کمیشن یا NFC اوارډ 3% برخه ورکولو او په اوارډ کې د صوبو د ایسو کمولو فیصله کړې. د زیارت پر ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په اسلام آباد کې د وفاقی کابینه تر غونډې وروسته د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری خبریالانو ته وویل چې فاټا سیکرټریټ په ختمي کې او د سیمې ټول انتظامي چارې به د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سیکرټریټ سنبالوي. د پنډاو اسلام آباد خبریالانو په حکومت غږ کړی چې د K2 ټلویزیون خبریال سهیل احمد وژونکي دی ونیسي. دی پرون مازیګر په مظاهره کې له حکومت دا خبریالانو د ساتنې غوښتنه وکړه. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان تحریک انصاف په حکومت تنقید کړی چې د ناکامه تګلارو له امله ولس پریشان دی او کوشش کوي چې د چین پاکستان اقتصادي رادارې پروژې ناکام شي. پرون ماښام په کوټه کې د دینی عالمانو په غونډه کې نوموړي په عمران خان تور پورې کړ چې په درغلۍ کې په واک کې راغلی دی. حکومت او الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د درولو تورونه رد کړي دي. حکومت وایي د اقتصادي مسلو په حل کولو هم کار روان دی. د ننګرهار والی په ولس غږ کړي چې سبا ته د ولسي جرګې په ټاکنو کې برخه واخلي. د امریکا د خزانه وزیر سټیون منوچن په سعودي عرب کې په اقتصادي غونډه کې د ګډون کولو نه پشا شوی دی. دا فیصله په داسې حال کې اخیستل شوی چې د سعودي خبریال د لادرکه کېدو په پیښه کې د سعودي عرب د لاس لرلو تورونه دي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین دعوه کړي چې اسلامي دولت وسلوالو په روسو کې شاوخوا 900 کسان د شام په برخه کې ارغمال کړي چې د امریکا ملاتړ لرونکي ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمه ده.
تاسو مشال لري ته وګي د خبرونو لنډیز درته عملي حامیرزاده وړاندې کولو او اوس درته تاند هلي خبرونه کې په دې اړه خبرې ووري چې د قبایلی سیمو خزي د حکومت نه غوښتنه کوي چې په بلدیاتي او صوبایي انتخاباتي سیاسي نظام او اسمبلیو کې دوی ته پوره برخه ورکړل شي. د دې خبرونه جوړونکي فرخندا اسد ده.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلي
په تاندې هلي خبرونه کې پر دې خبرې کوو. د قبایلي سیمو خزې وایي باید سیاسي ګوندونه حکومت ته په بلدیاتي نظام او راتلونکو صوبایي انتخاباتو کې د ښځو رول ته پوره پام وکړي او ښځو ته دې لکه د نورو صوبو پوره برخه ورکړي. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د پخوانیو قبایلی سیمو خزی غوښتنه کوي چې د دوی سیمې اوس په خیبر پختونخوا کې زمکل شوې دي او باید دوی ته په بلدیاتي نظام او صوبایي اسمبلی کې پوره برخه ورکړل شي. د غیر سرکاري ادارې تکړه قبایلی خویاندو د خیبر ضلع یو مشر ناهید اپریدی وایي باید سیاسي ګوندونه او حکومت د ښځو د سیاسي پرمختګ لپاره زیات کار وکړي او زیاتوي.
ګوره په لوکل ګورنمنټ کې کنه دا دي چې کمینو مامل خود نه مایږي د ورکرې شي بلې زما سیاسي ګوندونه دا وین هغه نه غوښ غو سره لکه سر خلوي چې تاسو کومر جوړ شو کو دا یو دي نو څه مطلب د ځدی په سټو نه مایلو ورخه کې راکړې شي نو زه یې دا بیا انصافی را ځکه چې د سیاسي عمل له موخه څه کو بیا دې زما دا سیاسي ګوندونه ته دا د خاصې چې په دې ځای باندې تاسو کمپرومایز مکوي او هغه خجراولې کوم خدي دا هغه دي هغه به ته نمائندګي به مغې کولې شي د خپل علاقو باندې نو دا کوم غوسه کړې ده خپل سیاسي ګوندونه.
په پخوانیو قبایلي سیمو کې د ښځو د پرمختګ لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارو غړي غوښتنه کوي چې باید اوس د قبایلي سیمو په پښتونخوا صوبه کې د شاملولو لپاره عملی کار زر تر زره پیل شي. ناهید اپریدی وایي
زما ته مونږ هر کلیم ویلې دی خو اوس خبره داسې ده چې دا صرف کاغذي کاروایی ده. اوس پورې په دې باندې هیڅ عمل درآمد نه دی شوی.
دی چې کوم انټرنم ریګولیشن راوسته دی هغه د اختیار دی نوم دی عمر اختیار دی صرف کمشنر نوم بدل شوی دی عمر اختیار دی پولیټیکل ایجنټ په شان اختیار دی سره مې چې کوم وینو ته کې چې کوم وینو ستاسو دغه د سیستم چې کوم نه بهر شوی عمر مسلې دی زمونږ بل دی وی چې لوکل ګورنمنت الیکشن به مونږ کوو په نومبر کې اوس په پورې سره اعتراض نه ختاري اتکم هلک باندې نو عمل دی غم دی بیس نو دی دوسرې اختیار یې لګیا دی بل و بیا ان دینه با سو به الیکشن دی تر څو پورې چې دا الیکشن نه شي مو خلک سیاسي عمل کې شامل شي نه نو د کرن دا چې کوم انټرم ریګولیشن یې اختیار و دي کې دا څنګه په مونږ ولا وو نو زموږ د حکومت نه دا مطالبه لري چې تاسو مرجه روکو تاسو په 72 غنټو کې هغه خدون حل او تاسو 72 غنټو کې تاسو مرجه روکو او کاغذي کا اوس په دې معنی پریکټیکل سټپس واخلي چې موږ په ټولو کې چې او واقعي مونږ دې سوبې کیسه یو نو موږ دا پریس کانفرنس په دې حواله سره کړو.
د پېښور هایکورت یو وکیل علي عظیم وايي باید سیاسي ګوندونه د ښځو په سیاسي عمل کې د شاملولو لپاره اوس زیات کار وکړي.
زماره دې بار کې دادا چې اوس هو چې کله آرټیکل 247 د کانسټیټیوشن اومیټ شو نو چې کم حقوق خیبر پښتونخوا د رهایشو ته اویلیبل دي هغه د فاټا د خلکو لپاره اویلیبل دي. دا فاټا دا ټکه دا بالکل ختم شو دا ارست وایل شو لکه دا زور شو سو مچ د تاسو خبره ده چې خزو دا ګیله ده چې هغه حقوق متاثر کیږي هغه بابت په صدا ویل غواړم چې کم نومینیشن زی یا ریپرزنٹیشن زی په اسمبلی په لیول باندې هغه ډیسیژن اخلي پارټي په لیول باندې کیږي. فور ایگزامپل هغه اختیار د پارټي د سربرا سره د پارټي د بورډ سره چې کم خزل هغه د کوم علاقو ولا ریپرزنٹیشن ورکي کتا سو په ځړه ټایم کې قتلې زموږ د فاټانه عائشه ګلاله پی ټی آی والا غسته وا دا چې نورم ډیر ایڈونچر شوی دی دا چې د پیپل پارټي والا د تر پار کرنم خزي غستی نو هغه ریپرزنٹیشن چې کم دی د پارټي په لیول کې نو دا ډیسیژن چې دی اوس په خزو باندې ډیپند کوي چې هغه د فاټا خزي سورا وایبرنت دي او سورا هغه معاشري ته کنټریبیوټ کوي نو هغه په ڈیسیژن میکنگ چیز ہے پارٹی پلی ول کی سورا پوری قانونی او آئینی خبر دا اگئی تا اس بار نشتا دا ریپریزنٹیشن نا او پکار دے چی ایکول اپرچونیٹی و تا ملاو ہمشی.
د علي عظیم نه مو پختل چې آیا د پخوانیو قبایلي سیمو ښځو ته به هم لکه د نورو صوبو په مخصوصو څوکیو هغه عمره سیټونه ورکول کیږي کنه؟
د تاسو دا سوال ډېر مهم دی. په دې کې به زه یو شی اډ کول غواړم. هغه دا دی چې څنګه فاټا مر شو د کی پی سره نو هغه یو امپورټنت ایلیمنٹ دا دی اهم جوس پکې دا دی چې مونږ ته پکار دی یو خځي تعلق د کی پی سره پکار دی. نو چونکه اوس خو پاټه پاتې نشوه اوس ټو ان ټوټلټی کی پی کې کنسیډر کیږي خبر پښتونخوا کنسیډر کیږي. نو ما زب خپل خبره بیا وړاندې کوم چې د پارټي ډیسیژن چې دی هغه د پارټي لیډر اخلي. اوس یو خځه د داغه تعلق د ساوت وزیرستان سره دی یا د در ادم خیل سره دی. اوس دا پارټي ډیسایډ کوي چې زمونږ دا کم ریپرزنٹیټیو چې دا سورا وایبرنت تا او مونږ آیا د دې علاقې نه دا خزه واخلو کوه نه خلو. هغه د شانګلینم کې دی شي هغه د درینم کې دی شي هغه د ساوت وزیرستانم کې دی شي نو سو پورې چې د مخصوص نشستو خبره ده دا ایکولی ایکول ریپرزنٹیشن کې ورکې دي کې شک نشته خو هغه به د پارټي لیډر خوخی چې څوک واخلي. نو سو پورې چې د پاټا د خزو خبره ده باغی باندې هیڅ پابندی نشته په پارټي لیډرانو باندې چې دا غځې نه یو کس راچوت کې واخلي یا د کی پی د بلې ډیسټریکټ نه واخلي. نو سورا پورې زما خبره ده د پاټا او د کی پی لکه پیښور د دې ایکول ریپرزنٹیشن دی اب لازمی هغه کنسیډر کوي.
د تکړه قبایلی خویاندو غیر سرکاري ادارې د کورمې یو کارکونکې صفیه بیبي په دې اړه وایي
دا چې کوم ریزرو سټونه دی دا زیات کول پکار دی. بلدیات انتخابات دي چې دوی شي یقیني جوړ شي د شناختی کارډونو مسله ټول حل شي ولی چې زیات تر د خود شناختی کارډونو حل تنش کړي ا پکار دي چې جوړ شي بیا نږدې نږدې سکولونو چې زمونږ کم الیکشن چې هغه د لری تک راتک د وجنه مغید الیکشن نه رسته پاتې شي راتک هغه لری زیات مشکل وي.
دا چې د خزو په سیاسي عمل کې د برخه خستو سره به په ټولنه کې څه بدلون راشي په جواب کې د خیبر ضلع نه د پېښور پوهنتون یو استاد سمینا پرې دی وایي
اوورال کلچر باندې د ډېر زیات اثر غوزیږي چې یو مطلب زنانه راځي او هغه جلسې او میټینګز لیډ کوي او دغه کوي نو مطلب ټول پولیټیکل کلچر باندې د فرق غوزی بلکې ټول جنرل باندې چې د نو سوسایټي باندې به دغه ډېر زیات خاص رات وی لکه د زنانو لپاره سپیس کریټ کیږي دا غي چې د نو دا یو پیل قدم دی د حواله سره چې دا غي په پبلک سپیس کې یو اکسپټنس ولګ دی راشي چې اویرګینی زنانه
کور نه هم بهرم راوته شي او خپل یو کردار ادا کولی شي.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو یوه فعاله شاهده شاوای د 2013 کال د انتخاباتو په نسبت په پورا روانو انتخاباتو کې د ښځو رول زیات فعال وی.
دا لږ کنفیوز روان دی چې د نوی امندمنټ نه پستا هغه چې خیبر پختونخوا کې مرچ شو خو لا هغه لا اوسه پورې یو ترانزیشن کې روان دی. لکه 2018 الیکشن کې د فاتا رول عمر نشه نشته دی هغه په 2019 کې وی. دا چې اوس لکه چې کوم رولز د خیبر پختونخوا د لپاره دی نو او اوبویسلی هغه به د فاتا د خوځو لپاره اوم دی ځکه چې اوس هغه اوم د فاتا یو نه سوري د کی پی یو حصہ دا او اوس لکه هغه کې اوم دا 5% د جنرال سیټ د ود د لپاره چې لکه هر پارٹی د یو دغه دی یو شرط دی دا چې 10% ووټس د خوځو کې نی نو هغه ریزلت نل اینڈ وائڈ شي نو دا کو لاس خو هغه د لپاره اوم وی خدا به اوس چونکه یو رومنه ایکسپریمنٹ ته دا به موږ ګورو چې دا کامیاب دی او که ناکام دی نو زموږ خدا یو پوزیټیو هوپ زموږ ته اخاري چې ان شاء الله 2019 کې به دې خ پارټیسیپیشن کوي اوم په ووټینګ کې اوم کانټیسټ کې.
دا چې پر روانو بلدیاتی او یا صوبائی انتخاباتو کې با په قبایلی سیمو کې دومره خزی فعال وي چې د سیاسي ګوندونو له لارې په انتخاباتو کې نیخ پنیغه او یا په مخصوصو څوکیو مخې ته راشي په ځواب کې ناهید افریدی وایي
ګورئ چې د څه کار دي کنه خزی به پیدا شي لکه دا د سینه د یونی مخز ته پکې د سینه د چې خزو لکه څنګه تاسو کوئ چې کله دا پولیټیکل پارټي اکټ اکستند پارټي اکټ اکستنشن او بادان غریو ان یو بالکل لگا غنا و چې دغه خزو د سیاسي دغواله باندې مخ کې نه و په منظر لږه کې منظر کې مخ کې نه و اوس د الیکشن ته اوپن الیکشن ته ولاړ جنرال الیکشن ته ولاړ و نو خزي همت کوي خزي روزي او چې موقع ولا ورکړي شي نو زه دا نه ګورم چې یل د کې بادام سلی وی او روبه تربیت خو کې سیاسي تربیت کومه دی چې زه خو هم چې لوکل ګورنمنت کې خځې راځي دلته به دي سیاسي ټریننګ دلته شروع شي بیا به صبح یې لیکل ته چې کوم دا خځې بالکل تیاری بوي نو دا ډیر خدای چې زه چې په هنګامي بنیادونو باندې اول تل کې د لوکل ګورنمنت الیکشن وشي.
د پېښور های کورټ وکیل علي عظیم افریدی وایي تر څو چې د عدالتونو او انتخاباتو ټول عمل او ادارې قبایلي سیمو ته نوي تللي تر هغې به په سیمه کې په ټولنیز ژوند تعلیم صحت او سیاست کې پرمختګ مشکل وي.
اف سی آر چې د سور پر چې د قانون خبره ده د دې نه صرف سیاسي نقصانات د معاشرتي نقصانات هم لکه اوس به یو مثال د واخلم چې دا کلکټیو ریسپانسبلټی چې کوم کلاوز په دې کې لکه بالکل یو ټیم باندې به لس کسانو نیول شل بونیول نو د یو کس سره د پوره خاندان افیکټ کیږي هغه کې لازمی خبره ده یو د کور مشر چې هغه باندې خپل خزم ډیپندنټي بچیم په ډیپندنټي او د یو فیملی یو غاړی یو قسم له یو سړی نو د اف سی آر چې بکم اکشنز واغستل شو دا غي بره بس ریویو موجود نه و لکه دغه شان څه اتورټی بنو چې مونږ به ورلاړو او زمونږ د درسي به وکړه چې څنګه پکار و لکه اوس مثال کی تور پر کچرته چا به قانون وایلیټ کړو یا به لاس کې اغستو او هغه به سرکاري فرد نو هغه ته به د بیچ بچاو لار موجود و او د فاندامنٹل رائټس انفرینجمنت پکې دوه نو د هغه خلاف د ادرسې د لپاره مونږ هیڅ صورتحال نو لکه اوس کوم دا وایو چې را یو سړی به گورنر ته اپروچ کولې نو هغه خو به هغه خلکو کولې شو چې څوک گورنر به جندل اوس د قانون سمرات چې اپ کار دي چې عام فرد ته ملاويږي او بغیر د یو غټي اتورټی نه اپروچ کې دونه علاوه ته ملاويږي لکه فار ایگزامپل په ډیسټریکټ لیول وته ډیسټریکټ جج په صورت کې ملاويږي دا چې وته د صوبې پسته باندې های کورټ وته رجوع کولې چې د فاندامنٹل رائټس انفرینجمنت لپاره نو سوپر چې تاسو سوال لکې د اف سی آر نه بیکلش سور دی دغه نقصانات سور دي چې څنګه یو قانون دی لکه کاله قانون وته مونږ وايي یو قانون دی غلط نو دغه خو لازمی خبر د معاشرتی او سوسایټل او لیګلی کنسټیټیوشنلی دغه خو نقصاناتي نه صرف په فردي چې کم دغه پزید کې راغلي بلکې په ټولي معاشري باندې اوس کته استاد دغه مثال وړاندې کوم تاسو وګورئ اوسم چې دی هغه د اف سی آر هغه رنگون اوس موجود دی او اوس په کلکټیو ریسپانسبلټی کې خلک گرفتار شوی. ما دا داسې خلک راغلی د کورم ایجنسی نه چې په هغه کې اوس خلک هغه شان ټریټ کوي څنګه به چې په ارسټوایل اف سی آر باندې لاندې به ټریټ کوو. په دې نوي قانون کې هیڅ داسې څه شکل نشته خو هغه باوجود مس یوز اینڈ ابیوز آف اتارټی روانه ده. نو چې سوره پوری زموږ د عدالتونه د نیچلې والے کم چې نظام دی څنګه چې تاسو تفریق کړی دی د پروینشل اسمبلی او د لوکل باډیز دا چې تاسو وګورئ چې های کورټ جورزډیکشن خو موږ ته ملاو شو خو چې دا ډسټرکټ جوډیشری لاندې انکلکیټ شي انټروډوس شي او د ډی سیز د پاورز مطلب چې آئین کې کوم آرټیکل 175 زموږ په سپریشن آف پاورز تھیوري باندې فوکس ساتي چې د مقننې خپل کاری د انتظامی خپل کاری او د عدلی خپل کاری او یو داسې ډیسټریکټ جوډیشری راشي په لاندې لیول باندې چې داغي سپرویژن های کورټ کوي. نو زموږ د معاشرتي چې کوم مونږ اګنور شوی یو یا مونږ چې کوم افیکټ شوی یو د اف سی آر نه یا د زوړ قانون نه داغي د ادرسي بده سره وشي بیا.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلي
اوریدونکو دا واد دې اونې خبرونه چې تاسو واوریدل ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
مشال لريو ته وګي تاندې هلي خبرونه موریدا چې فرخنداسه وړاندې کوله او اوس یو بل اونی د خبرونه جمهوریت وړاندې کوو. د جمهوریت په نننې خبرونه کې به واوري چې د پښتنو او افغانانو په دودیزي جرګې او په لوی جرګې کې څه فرق دی. آیا په افغانستان کې لوی جرګې د ټول افغان ولس استازیتوب کوي او کنه؟ د دې سره سره به دا هم واوري چې په خوانې لوی جرګې څومره بریالي وي او دا جرګې له جمهوریت سره په ټکر کې دي که ورسره سمون خوري. د خبرونه جوړونکې پامیر ساحل دی. جمهوریت
دودیز جرګه څه ته وایي؟ د افغانستان لویه جرګه څه معنا لري؟ لویه جرګه څنګه جوړیږي؟ د 2002 زیږیز کال د افغانستان بیړنۍ لویه جرګه څنګه وه؟ آیا د جرګې د ولسواکۍ له اصولو سره سمې پریکړې کړې وې او کنه؟ لویه جرګه له جمهوریت سره څومره سمون خوري؟ دا نورې پوښتنې نن په جمهوریت خبرونه کې څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اور جن کو پتیرو خبرونو کې مهم په جرګی ځنې خبرې کړې وي او دامو د خودو هڅه کړې و چې د افغانستان جرګی تر ډیره بریده له دیموکراسي سره سمون خوري. نن همدا موضوع لګ په نور پراخ ډول سیړو او د لوی جرګی د جوړښت او ارزښت په اړه تاسو ته معلومات درکو. په جلال آباد کې د ننګرهار پوهنتون د حقوقو استاد منګل شیرزاد وای په دودیزه جرګه کې په قضایي مسالو پوه کسان مشران وي.
نوی جرګی معمولا هلته ساختار هغه کې متری باس نیوی چې کوم کوم خلکو نه باید دا جرګه جوړ شي. هلته یوازې دا متری چې مشران او ها مشران څنګه هغه سم شي په ملي قضایاو کې په حقوقي قضایاو کې وی ولو که دا په هر سطح وی او د مملکت هر قشر نوی هلته غوښتل کېږي. لکه مثلا د احمد شاه بابا لویه جرګه حیوانانیز جرګه وه چې په هغه وخت کې دا متری باس نه و چې څوک دې د شورا چون په هغه وخت کې دا وجود نه درلودلو. څوک دې مثلا د ولسوالیو د شوراګانو یا څوک دې د ولایتونو د شوراګانو. هلته عام خلک ټول د ټول ولس نه صاحب د نظر خلک مشران او هغه څوک چې یو څه ناڅه په د مسایلو حقوقي کې پیږي ټول حل شي چې راټول شي یو موضوع پر دې یو مشوره ورکړي.
د کابل پوهنتون استاد اسماعیل یون وای عام جرګه د یو کور په کچ هم جوړیږي او دا رسمي نه وي.
عام جرګه چې کیږي په ولسمه کې هغه ډېر رسمي بڼه نه لري او ډېر د کاغذ پر مخ هم نه وي. کتبي بڼه یې کمی مګر هغه په شفاهي اصولو بنسټونو باندې ولاړی او ډېر ولس سره آشنایي دي. وړو مسایلو په باره کې کېږي مثال کړي والی جرګي دي ورسو علي په کچه یا ته د کور په کچه یا غیر قضیه د دوه اړخونو لخوا چې دوه مجبوریت احساس کی نو د مزه ګډ مجبوریت د حال او فصل په خاطر باندې دواړه غاړي په کلی کې پولیس کې جرګمار معلومي هغه ته دواړه لوري مراجعه کوي بیا دواړه لوري جرګې ته واک ورکوي.
معنا دا چې انوي یا دودیزې جرګې یوازې په ولسونو کې د ستونزو لانجو او مسالو د هواري لپاره جوړیږي، خو د دې برعکس لویه جرګه د استاد منګل شیرزاد په خبره د هیواد د ملي ګټو او حاکمیت ښکارندوی کوي.
مقام د افغانستان د خلکو چاوی هغه ارادې تمثیل کوي، د ولسونو هغه مجموعه چې په هغه کې هغه څوک چې موږ په عامه اصطلاح ورته چې فهمه خلک، هغه څوک چې د جرګو د اصولو قوانینو د هغې د ماهیت نه پوهېږي تبن دا خلک راټولېږي او د دې خلکو ارادې په حقیقت کې هغه اوچت او لوړترینه اراده ده چې د یو موضوع پر رابطه باندې تصمیم نشي.
اسماعیل یونی وایي لویه جرګه رسمي وي، د ده په خبره په دې جرګې کې د واک مسأله دومره نوې مطرح، بلکې کله کله مشورتي جرګې هم جوړېږي.
په لویو جرګو کې اکثره داسې دي چې کله کله د واک مسأله هم مطرح نه وي، ډېرې مشورتي بڼه لري او ځینې چې جوړې شوي د مشورې تر څنګ یو څه اجرایي صلاحیت هم لري، کېدای شي یو حاکم نظام ځینې پرېکړې رد کړي او یا د هغه په باره کې ورته ورته ګټورې مشورې ورکړي. مثال د امن الله خان په وخت کې لویه جرګه جوړه شوله د اساسي قانون په باب، ځینې د امن الله خان ځینې طرحې لویې جرګې مطلق رد کړې، مخالفت یې ورسره وکړ. بیا په کندهار کې چې د میرویس نیکه په وخت کې لویه جرګې یعنې لویې جرګې ته ورته جرګه جوړه شوې، هغې د مشر نظر تایید کړ چې د بحرینو په مقابل کې څه وکړي. همداسې د احمدشاه بابا په وخت کې چې لویه جرګه جوړه شوه، هغه د مشرتابه مشکل حل کړ. په دې معاصر وخت کې جرګې جوړې شوي اکثره د قوانینو تصویب په خاطر.
د افغانستان په اساسي قانون کې د لویې جرګې جوړېدو ټوله طریقه ورکړل شوې ده. استاد شیرزاد وایي په لویه جرګه کې ملي شورا یا پارلمان او نورې دولتي شوراګانې برخه اخلي.
د دې ترکیب معمولا په لومړي قدم کې د افغانستان د ملي شورا غړي دي او د هغې نه پڅنګ کې مثلا د ولایاتو د شورا رئیسان دي او همدارنګه د ولسوالیو د شوراګانو رئیسان دي. زه فکر کوم چې په حدود د 300 یا 350 ولسوالیو لرو چې همدومره کړي د هغې نه راشي. د دې تر څنګ دې سره وزیران او رئیسان څنګه د سترې محکمې رئیس دی لوی سارنوال، د دې په دې جرګې کې
لمنګل شیرزاد مې پوښتنه وکړه چې آیا د ولسونو مشران هم کولای شي چې په لویه جرګه کې برخه واخلي او کنه. دی وایي په اساسي قانون کې دا خبره نشته.
یو برخه د دې کولای شي چې البته دا یو دغه دی یو تعامل دی چې کېدلې شي، ولې په اساسي قانون کې داسې نه دی ویل شي نور څوک دمبکی وي د وزیرانو او سترې محکمې رئیس او سرنوال نه، ولې کېدلی شي چې رئیس جمهور یو تعداد کسان غیر له دې نه هم یو تعداد کسان چې اهل خبره کسان دي بی له دې نه او هغې په دې کې مطمئن وي چې یاره کولی شي په موضوعاتو کې ښه نظر ورکړی شي او هغه د ملت د اولیا مصالحو دپاره ډېر مهم وي کولای شي چې ځینې کسان په هغې کې راولي.
شیرزاد د لویې جرګې د کار او دندو په اړه وایي چې دا د هیواد په کچ د لویو مسئلو د هواري یا پر هغو مسئلو د مشورو لپاره دایریږي.
د یو مملکت د استقلال او د هغې ملي حاکمیت باندې خبره کوي، ارجي تمامیت یې او همداسې د هغوی نور د دولت هغه د ملت هغه مسالې او ګټې چې ولس یې غواړي، ولس ډېرې مطلوبې او مقدمې دي، د دې مسایلو په رابطه راغوښتل کېږي. اساسي قانون کې تعدیل او یا بې د منځه وړل او نوی اساسي قانون رامنځته کول دا هم دنده ده. همدغسې د اساسي قانون کې 9 ماده کې راغلي کې جمهور رئیس چېرته د جرم د خیانت متهم شي د هغې محاکمه ده. دا هم د لویې جرګې صلاحیتونه دي چې کولای شي د دې استفاده وکړي.
اوریدونکو تر اوسه خو موږ د لویې جرګې پر جوړښت او د دې پر دندو خبرې وکړې. استاد اسماعیل یون په 2002 زیږیز کال کې د جوړې شوې بیړنۍ لویې جرګې لومړی منشي وو. له ده مې پوښتنه وکړه چې هغه جرګه څنګه ارزوي، آیا هغه لویه جرګه پر ولسواکۍ ولاړه وه او کنه. دی وایي د ده په اند هغه جرګه د ولسواکۍ او زورواکۍ په منځ کې وه. له دې علاوه اسماعیل یون نړیواله ټولنه هم تورنوي چې د 2002 زیږیز کال په لویه جرګه کې جنگ سالارانو ته ونډه ورکړه او همدا لامل دی چې په افغانستان کې تر ننه جنگ سالاران قدرت لري.
زمونږ وړاندیز دا والته چې اساسي وزارتونه باید ناپیلو اشخاص ته ورکړی شي جنگ سالارو نه خلاص شي. مگر نړیوالې ټولنې او خپله هغه وخت کې چې کوم محاکمه اداره وه د هغوی تقاضا دا وه چې نه د جنگ سالارۍ اشخاص ته باید نور هم تداوم ورکړی شي تر انتقالي ادارې پورې. همغه شی اوس بیا تر انتخابي دورې پراته تر اوسه پورې دا تداوم پیدا کوي. خو که چېرې بیړنۍ جرګې ته اساسي واک ورکړل شوی وای دغه تداوم چې و په هغه وخت کې خدمېده شپږ میاشتې بعد به د جنګ سالارانو موجودیت دا په انتقالي اداره کې محسوس نه و.
دا خو د لویې جرګې د هغه وخت کمزوري یا نیمګړتیاوې وې. آیا له آره د افغانستان لویه جرګه له نړیوالې ازادي پالې ولسواکۍ یا جمهوریت سره سمون خوري او کنه؟ اسماعیل یون وایي دا طبیعي ډیموکراسي ده. د ده په اند جرګه مرکه ټول د افغانستان د خلکو په دودونو کې شامل دي.
دا خپله ولسي جرګه چې زمونږ ده دا خو د لیکلې ډیموکراسۍ له مخې دوی باید د جرګې رئیس د رایو په اکثریت یعنی 50 جمعیو باندې ټاکلی وای. یو میاشت دا جرګه وځنډېدله. دوی په دې بریالي نه شول چې د کتبي ډیموکراسۍ له مخې دا جرګه حل کی دا معضله حل کی. مگر ډیر ته مګه ولسی جرګې ته یا هغه فیصله زمونږ دودیزه جرګه چې ده یا نانه چې ده هغې ته مراجعه وکړه چې نه دې دای نه دې دای یو بې طرفه شخص درې شي. هغه بیا په لاسونو پورته کولو یا دعای خیر د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وټاکل شو. دا معنا لري چې اوس هم لا زمونږ په وطن کې د کتبي ولسواکۍ ریخي اوم لا کوي نه دي لکه دودیزه چې طبیعتا په دې ولس کې شته.
نو آیا کولای شو چې په افغانستان کې د افغاني دودونو په اساس خپل افغاني ډیموکراسي ولرو؟ اسماعیل یون وای بالکل همداسې پکار ده. دی وای ډیموکراسي وای دیتا چې د یو ځای ولس به خپل خپل برخلیک ټاکي.
نه خو ډیموکراسي خو ولسواکي ته نه دغه ولسواکي په کوم ځای کې موجود ده په کومه جغرافیه کې نه دا چې بل ولس د افکارو تقلید او پیروي په بل ولس کې دته خو ولسواکي وای نه ولسواکي خو دې ته وای چې هغه ولس چې ته موجود دی هغه ته صلاحیت ورکړي چې خپل برخلیک په خپل وټاکي. دی چې د کوم تخنیک له لارې ټاکي برخلیک نو دا په موږ ولس پورې اړه لري.
نو که داسې وي نو بیا د جرګې او ډیموکراسۍ ټکر ولې پیدا کیږي؟ اسماعیل یون وایي هغه شیان چې په فرهنګ کې ریښه لري او بیا هم موږ له بهره شیان راخلو نو دا ټکر رامنځته کوي.
ځینې شیان کټ مټ کاپي کوو تقلید کوو په دا خیال کې چې په ټولنه کې د هغې ریښه شته ده مګر موږ ټولنې له طبیعي مسیر سره حرکت نه کوو ځکه ټکر رامنځته کیږي. اوس دلته په عوامو کې د ډیموکراسۍ لفظ سره حتی خلک بیخي فکر کوي چې تکفیر تر حده پورې یو پورته کلمه ده. نو دغه نه خلکو سره عوام سره اساسلی مګر دا عوام په خپل په دې ولسواکۍ باندې همدې ولسی جرګې انانې مرکې باندې خپل په زرګونو مشکلات حلوي.
اسماعیل یون زیاتوي چې ان دا چې په افغاني ټولنه کې شری قوانین دومره نه دي عملی شوي څومره چې پکې دودیز افغاني قوانین عملی کیږي.
دا لاسکه چې زمونږ په ټولنه کې د مدني قوانین چې حاکمیت د نظام د حکومت ده ولسوال ته خلک مراجعه وکړي چې دغه مشکل زمونږ حل کړي. هغه قضا او سانوایي ته نه معرفي کوي خلک. هغه کلیوالي جرګې ته مشران ته ودی کې دوی معادله حل کړي. یعنی معنا تر اوسه پورې مدزن قوانین چې زمونږ په ټولنه کې د ورفي قوانینو یا هغه د طبیعي ولسواکۍ ځای نه دی نیولی چې ټول خلک په دغه مډرن تشکیلاتو یا کتبي فورمونو باندې خپل مشکل حل کړي. ولسوال حاکم قاضي هته قضا ته مثلا راځي قاضي د تجربې تر راځي کړي. نو به دې معنا لري چې هته په شرعي قوانین زموږ په ټولنه کې تر اوسه پورې لا دي تجربې هغه څومره حدود حد نه لري لکه عرفي قوانین چې لري.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې عامه جرګه نارسمي وي او لویه جرګه رسمي او د هیواد په سطحه وي. له دې علاوه تاسو واوریدل چې افغاني لویه جرګه له آره ډیموکراتیکه ده او باید له افغاني اصولو افغاني کلتورا د یوې عصري ډیموکراسۍ د جوړولو لپاره کار وشي. بلونه به بیا له جمهوریت سره راځو په مخه مخه.
جمهوریت
باران میں بدل خو خو برے دل راغلے لک باران میں بدل خو خو برے دل راغلے عمر دیر دے ہمتا اس میں یادوں راغلے عمر دیر دے ہمتا اس میں یادوں راغلے لک باران میں بدل خو خو برے دل راغلے
Thank you.
باران میں بچڑ خوب خوب